په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستو مددي مجلې د سر موضوع ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودي نه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان باندې 15 بریدونه شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سولې مرکزان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشره وایي د بریا لپاره د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانیستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهار شي. او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږکال ځکه چې کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان بند 15 ترهګریز بریدونه شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي د دغو بریدونو له کبله 9 امنیتي ساتونکي وژل یا ټپیان شوي او 28 نور د دوی په ټکو د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. آریان دغه راز ادعا کړي چې پر دې بند 90 بریدونه شنډ شوي او دغه راز هغه 4 کړۍ ماینونه هم کشف شوي چې د بند شاوخوا ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدګرو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هډسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه وړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لري کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم بیا ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسین زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې لیږدول کېدل. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا لپاره اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا سخانوفسکایا چې دا مهال په تبعید کې دوایي د بریالیتوب په هدف دغه هیواد کې د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. سخانوفسکایا په یوې ویډیویي وینا کې چې پرون د مارچ پر 23 خپره شوه د خپل هیواد خلکو ته ویلي موږ باید د بریالیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلو. له تېرې اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس کې الکساندر لوکاشینکا ځان ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان کړی دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. مظاهره کوونکي د لوکاشینکا استعفا غواړي او د بیا ټاکنو غوښتنه کوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاوند وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی د لوبې بدلوونکي یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 41.1. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.2. کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.2. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.4. او جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.2.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. هغه په دې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل،
نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه م 15 چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
افغان ولسمشر دغه راز وایي چې په افغان سولې کې د ښکېلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپله مسیره نه سي راګرځولی. اخوا د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر یوه کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات پراخ.
دا به هم وری چې کرونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. دا مجله متشپږ نیمه بجو ده. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې ویل، نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمن پرانستل سو. د اوبو دغه ستر بند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومترۍ په اندازه واټن کې پروت دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کمال خان بند پرانیسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میګاواټ برېښنا تولیدولای سي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړي. نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه م 15 چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
شاغلی غنی وویل د اجربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکي اوبو په سم توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان بایست مردم چې چشم خود مدیریت کنیم.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبرې عامه تاسیسات له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چهاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومترۍ په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 16 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبود امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتېري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او ټپیسو امنیتي ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې نه ډېر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
دوستان و اموریدل چې نن افغان ولسمشر د پنیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسما پرانسته. دا د افغانستان د اوبو یو له لویو بندونو څخه دی. د همدې بند د اهمیت په اړه نور جزئیات مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه وپوښتل. هغه وویل
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډېره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسته راوړنه لرلی شي، هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یاغي هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که مشرقي وګوري، شاید هلته برقی پیداوار منگو لرلی شو کنړ کې مثلا، خو شاید دوه نظم کم منگل تھا لرل چې او خړو بولې شد دې بن اهمیت پدې کې رسیدا. په هم زمانہ ام برق تولید او ډیر غټ مقدار غټه ساحه د زمکه هم د بولاندې راوستل شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین دی طبي تور وګوره به یې کې وغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت دې نه مونږ کېږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره خو زما په فکر باندې شاید مصرف هم په نور په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتلله سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورستاسو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د یو هیواد دی چې په عموم کې په 15 تقسیم دی. څلور ورځې چې دي هغه ګاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا د هغې اوبه تولیدي په افغانستان کې خو ګاونډي ملکونو ته ځي. یو حوزه داسې ده چې هغه شمال حوزه چې هغې اوبه داخل په افغانستان کې ختمیږي. نو یو د کلیدی لاملونو د مشکلاتو لامل چې په افغانستان کې هغه د دې اوبو چونکې دا ګاونډي هیوادو طبيعي هغه امنیتي مشکل لته ایجادېږي. که تاسو وګورئ دغلته حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې، کلچ د بخش آباد خبرې کړې، کلچ کجکی اوازه ګړه شوله، نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وتل، د خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې، دغه شان د آسیایي میانه سره چې کوم شراکت لري د اوبو برخه کې، اکثره سرحدي منطقو کې زموږ مشکلات ډېر دي، او دغه یو وجه هم دغه اوبه دي چې دا د ګاونډیان ته بهېږي. نو که چېرته بندونه جوړ شي، دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرفېږي، او هغه ملک ګاونډي هېوادونو ته دغه کوم مقدار چې به مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضروریات پوره کړو د یو ملک او ملت په حیث باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې، یو هغه دی امنیت دی، خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی، موږ په دې برخه کې څېړنو ته تشریح زیاتو څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثره مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید، او شاید اوس لپاره ډېر زاړه، نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې، هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چې سرحدي اوبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پراختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي، چونکه سرحدي مشکلات جوړیږي او د ملل متحدو وضعیت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمني په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز تر محقق ډاکټر فضل الله اخترو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دوستانو، د کمال خان بند پرانستو په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني د سولې بهیر په اړه هم په خبرو کې اشاره درلوده. د افغانستان ولسمشر وویل په افغان سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپل مسیر نسي راګرځولی. شغلی غني دا خبره نن وکړه. د غرض نوموړي زیاته کړه چې طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالر په ارزښت تاسیسات وران کړي دي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. نور حال په
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جمهوریت په رهبرۍ کې اوسنی یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې له خپل دریځ څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یووالی رامنځته شوی د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري، نو ځکه موږ هغه وله نه یو چې باد ته کږه شو. آوازې دي، غږونه دي، طرح راځي افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگتن یو طرحه شریکه کړې وه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغې مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي خپل طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانیستی کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف ومایل شي.
دغه خبره زه ردوم. دی وایي چې د یو میلیارد اندازه تاسیساتو زیان رسېدلی، موږ له خوا نه پوهېږي کې هم قصدن تاسیساتو زیان نه رسېږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې د را روانې میاشتې په بهیر کې به یو ځل بیا دواړه لوري د افغان سولې په اړه ترکیې کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات څومره چټک کړي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. دوستو، د روغتیا برخې ته ورسو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تېر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د عامه روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغۍ د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. یاره نور جزئیات زموږ همکار پر راپور کړي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروحی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پر ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخ، او د هغې ترڅنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د خاغلی مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ سلویک زره پیښې ثبت شوي او دا د په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازی محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډیره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللې دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري، او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
سمجه خلاص د رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر وې نه کلنې انجلۍ د جنسي تیري عاملینو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسی. د کمیسیون پر یادې ماشومې جنسي تیري غندلې دي. پرون سه شنبه د وې نه کلنې ماشومې کورنۍ ادا کړي چې په کابل کې یو کس پر جنسي تیري کړي. د کابل پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویل دي چې تورن شخص نیولې او تیرنې ترې روان دي. نورحال ملالی بشیر راکوي.
په کابل کې د یوې نهه کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یوه سړي پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومه یې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړي ته استوله، خو هغه ورباندې جنسي تیری وکړ. د دغې نجلۍ اما وایي تورن کس یې پولیسو ته ورپېژندلی دی.
لومړۍ ورځ یې وه، تللی و چې نوملیکنه وکړي او درس وایي چې هغه سړی دا کار په حق کې وکړ. بیا مو دا ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوخیه. ولاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس ښه ووهه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیه د قضای کولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ داسې وایي:
په کلکه یې خندو له عدلي او قضایي ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلي او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومنداني وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلي او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل:
په دریم ناحیه کې د یوې کورنۍ د ادعا له مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی، دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څېړنې ختمې سوې نه دي، خو د څېړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلي او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیری، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زوره د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سم ژغ لا زدی رادیو او ری دوستانو، ازادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو ته ماشم تر وو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. د پروګرام پر وروستي شیبو کې یو نړیوال راپور لرو. کورونا او بعد اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. د تمه ده چې نن د اوو ویشتو غړو هیوادونو دا ټولنه خپلې پریکړې اعلان کړي چې کومو هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادونو به څومره واکسین واردوي. نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
اروپای ټولنه تم لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نومونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نږدې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 23 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپله درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
ازادي راډیو درنو دوستانو ډیر زیاته مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سټ هم د خبرونه بیا واوري پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مجله زما همکار محمد